سلامونه اجمل انديم لخپل نور امکارانو سره مو یو زیدا زده رډیو په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د کلو د پرختیا وزیر له ولسی جرګي غواړي چې په جرګه کې د تشوي سپکاوي جدي وڅېړي. د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقه د دوام پاړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ورستیو څرګندونو اندېښنه ښودلې ده. دا نور مسائل د دې خبرونه په ریپورتونو کې لرو، خو پیل خبرونو کو صفی الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سلام ده خبرونو سره کې د افغانستان ولسی جرګې د ریپلاوی وی کله دریو دوه برخې وکیلان تایید کړي کې د شی د غلام سخی مشوانی دند د یو کال لپاره وځندول شي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورستیو سرګندونو انتقاد وکړ او د خبرې لاندو د خوندیتوب کمیټه وی 3500 افغان کورنۍ فرسنوي کې د خزو لکار کول سره مخالفت کوي. خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی ک لدریو دوه برخې وکیلان تایید کړي کې د شی د غلام سخی مشوانی دنده په د یو کال لپاره وزندول شي. د یاد جرګې منشي عبدالروف انعامی ازادي رادیو ته ویل چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو د استازي خغلی مشوانی د دندې د زندیدو پریکړه اداري پلاوی کړي، خو شرط یې دا دی چې وکیلان پر موافقه وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی ورسره له هغه د پریکړه کړي چې غلام سخی مشوانی پرون په عمومي غونډه کې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی باندې گزارو کړو او شخړه ورسره وکړه. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ورستۍ سرګندونو انتقاد وکړ. خغلی کرزی نن د افغان غمیزې د ماهیت او لرلیت په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي وحدت د حکومت د کار کولو د دوام په اړه د جان کیری وینا یو لوی تخلف ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته په روسي سفر کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت د حکومت د دوو کلونو لپاره نه دی بلکې د 15 کلونو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي 3500 افغان کورنۍ پر رسنیو کې د خزو لکار کولو سره مخالفت کوي. د کمیټې نن پر رسنیو کې د خزو د کار په اړه اندېښنو په جواب دی او تحقیق پایلې اعلان کړي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي ویل دا تحقیق په کابل، بلخ، ننګرهار او کندهار کې شوی دی. او د سرپل ولایت سیمه چارواکي وایي چې په سانچارک او سید ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو وسلوال مخالفینو په نښتو کې څه باندې شل وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د سرپل د والی ویاند زبیح الله امانی ازادي رډیو ته ویل چې دغه وسلوال مخالفین چې تر ډیره پکې چچنی، ازبکستانی او پاکستانی بهرنی جنگیلي هم شامل دي د افغان پوځیانو له لوري په سیاد او د سانچارک ولسوالۍ په اړوند سیمو کې وژل شوی او ټپیاندي. د خغلی امانی په خبره په سرپل کې په خاصه توګه باندې د کوهستانات پولیسوالی کې د للاستل یو سیمو د برتنیولو لپاره د شفق نظامی عملیات پیلیږي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه په فرشته جلال زی دروروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دفاعي حالت کې راوستي ده. اوباما پرون ویل چې د ائتلاف د عملیاتو په پایله کې د ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې په نقشه سوي دي.
Today on the ground in Syria and in Iraq
نن د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. سمجه د عربي شریکانو په ګډون له شپږ پېټو غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی او برلاسي موقف لري. د امریکا ولسمشر د خبري له خپل امنیتي سلاکارانو سره په کتنې کې کړی دی. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډله یا د داعش پر ضد له 1500 زیات هوایی بریدونه شوې دي. د ایران خبری رسنی وایي د دهیواد پارلمان هغه قانوني طرحه تصویب کړ چې لښتلوجه 20 میلیونه ایرانیانو ته د نقدي میاشتنی مرستي یا سبسایډي پلان لغوه کوي. د ایران د خبری آژانس اسنا په حواله د دې پریکړې پر اساس به حکومت هغه $12 چې هر میاشت ځینې حکومتي مامورینو د امنیتي ځواک یو شمیر غړو او یو شمیر رضاکارو ملیشو ته د تنخوا تر څنګ ورکول کېدل بند کړي. څارونکي وایي د سیشن به پرز د ایران پارلمان چې تر لیره حده د محافظه کارانو تر واک لاندې دی په دې پریکړه ولسمشر حسن روحاني په غوسه کړی دی. روحاني باید د پارلمان د دې پریکړې د عملي کولو لارې چارې پیدا کړي. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د چیرو له امله د تهران عواید کم شوي دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق ایران ته خبرداري ورکړی چې که خپل اتیا میلیونه وګړو ته په بیلابیلو نمونو د نقدو پیسو ورکول بند نکړي د کسر لګواښ سره مخامخ کېدلی شي. د اوکرين صدارت ته کاندید ولادمیر روشمن نن د پارلمان غونډې ته وویل چې د دغه مشري حکومت په اداري فساد ونزغمي او له اروپا سره د اړیکو پر پیاوړتیا بغور کوي. د اوکرين پارلمان نن د صدارت لپاره د روشمن پر کاندیدي رای ورکوي. ولادمیر روشمن پارلمان ته وویل زه پر هغو خطرونو چې مشته مخامخ دي پوهیږم، په ځانګړي ډول غواړم چې دغه ګواښونه روښانه کړم، لکه اداري فساد، غیر موثر حکومت او پاپولیزم چې د اوکرين په ختیځ کې تر دشمنانو یې کم ګواښ نه دی راته پیش کړی. ولادمیر روشمن د خبري د خپل هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بلتون غشتونکو فعالیت ته اشاره وکړه. د روسیې دفاع وزارت د خپل جنگي الوتکو دفاع کړي چې په بالټیک سمندر کې د میزایلو د ویلار شو دی امریکایي بیړۍ یو اس اس ډونالد کوک په نوم په لنډ واټن کې پوځي مانورونه ترسره کړي دي. د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشین کوف نن وویل چې د سوتسلر وشلوونکو د مسؤلیت ټول اصول مراد کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه پیښه د سه‌شنبې په ورځ وسوه. د روسیې سوتسلر وشته جټ الوتکو وسلې نه درلودې، خو په بالټیک کې د دوی بیړۍ ته دومره نږدې پرواز کړی چې د سمندر اوبه یې خوځولې دي. چارواکو ویلي چې د روسیې یو کې وویشت هلیکوپټر هم د بیړۍ ته ډیر نږدې او دورې پرواز کړی دی او عکسونه یې هم اخیستي دي. د امریکا د پوځ د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې د دوی دغه بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولند له ګدینیا بندر روانه شوه او اوسمهال په بالټیک سمندر کې ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د خپل ولس پښتنو ته د ځواب ورکولو بهیر پیل کړ. پوتین له تیرو 14 کلونو راهیسی د کالیوار په څباندی څلور ساعته تنظیم شوی ټلویزیونی خبرونه کې را څرګندېږي او عام روسان سوال نور څخه کوي. کرملین وایي چې تر یو میلیون زیاتې پښتنې مخکې ورته رسېدلې دي. په داسې حال کې چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د لوېدو او د غربي هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له امله د روسیې اقتصاد تر فشار لاندې دی، څارونکي په دې باور دي چې کرملین به د اقتصاد په اړه د خلکو د پښتنو په وړاندې ځانګړی حساسیت څرګندوي. خلک په دې پروګرام کې پوتین ته مخامخ ټلیفون هم ورکولای شي، خو دغه ټوله خبرونه د روسیې د حکومت لخوا تنظیم او نږدې څارل کیږي. او د سربیا پولیس وایي لږ تر لږه شپږ مشکوک قاچاقونکي چې هنګری او د اروپای اتحادیې نورو هیوادونو ته غیر قانوني کډوال لېږدول نیول شوي دي. د سربیا پولیسو نن وویل چې د مشکوکو قاچاقونکو له هر کډواله د 900 او 1200 یورو ترمنځ پیسې اخیستي وي. ویل کېږي چې دا کسان د کوسوو، آسیایي هیوادونو او د افریقې د ځینې سیمو وو.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان په خانه ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه د دوام پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رستې سرګندونی د افغانستان له ملي حکومت څخه سرغړاوی بولی.
ورته شان کې لسه چې د امریکا وزیر خارجه وي نه او د افغانستان ته میادونه ټاکل تا عجیب تخلف دی د افغانستان د حساسیتو د ملي واکمنۍ.
خو د افغانستان جمهوری ریاست به وایي دا د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقې د مودي تر پای ته رسیدو وروسته له خلکو سره د خپل کار د دوام پر څرنګوالي مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدي خبرو چې د کلیو او پراختیا وزیر د ولسی جرګې غوالي چې په جرګه کې د تشوي سپکاوی جدي وڅېړي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټي و سروي خي چې په 2014 کال کې د خزینه خبريالانو په وړاندې زور سيته زیات شوی وو. دا پکتیا وکیلان او مدني فعالان وای د دې ولایت یو شمیر وکیلان، سیاسي چارواکي او ځینې هغه چارواکي چې په قانوني چوکاټ کې د رینجر موټر ګرځولو حق نه لري په غیر قانوني ډول له دولتي موټرو څخه په قاچاق او نورو کړنو کې کار اخلي. په هلمند کې په ورستیو کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. په دې موضوع به رپورټ ولرو. له دې مو هم خبر وو چې د ننګرهار دیني عالمان وایي د ډیورن د کرخې اخوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوې د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان په خلای ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقه د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روستي سرګندونې د افغانستان له ملي واکمنۍ ستر تخلف بللې. خغلی کرزی پرون په وغونډه کې ویل چې وبخینن په وغونډه کې ویل چې هیڅوک نشي کولای د افغانانو اراده تمثيل کړي. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقه د مودي تر پای تر رسیدو وروسته له خلکو سره د خپل کار د دوام پر سرنګوالي مشوره وکړي. قاسم سلمل د کابل په استودیو کې دی او نور جزئیات لدا.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنی چارو وزیر پر اخو سرګندونو انتقاد وکړ چې ویلې و د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. شغلی کرزی د پنځشنبه پر ورځ د افغان غمیزې د ماهیت اړخونو او لرلید په نوم جوړ شوی غونډې ته ویل چې بهرنیان نسی کولای د افغان دولت موده وټاکي.
وینا او د افغانستان ته بیا د نړۍ ټاکل تا عجیب تخلف دی د افغانستان د حساسیتو د ملي واکمنۍ. افغانان قانون اساسي دي، افغانان حکومت دي، دا د افغانان حق دي چې خپل حکومتونه د قانون اساسي په اساس څونه ټاکي څونه نه ټاکي.
خوانی ولسمشر زیاته کړه چې د افغانستان انتخابات د بهرنیو د مداخلو له امله بدنام شول. شغلی کرزی همدارنګ ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت دی په خپل وخت لوی جرګه راوغړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیر شنبه په ورځ په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د موضوع البته د ګنشمیر کړیو د سیاسي اپوزيشن د ډلو د غرض د کارپوهانو د ملي شورا د غړو انتقادونه راوپرول. خود حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د وزیرانو په شورا کې د خبرګونونو د تعجب وړ بلل او ویل چې هغه کسان چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر پر خبرو خبرګون شي هغه د ملي وحدت حکومت موافقه نه دلوسته. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغانستان اساسي قانون د ولسمشر کاري دوره مشخصه کړې ده. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د سیاسي موافقه د مودل ختمېدو سره به د حکومت د کار د دوام پاړه له خلکو سره په مشورې پریکړه وسی.
اظهارات مخالفین سیاسی
مخالفین او څرګندون ډیر اساس نه لري ځکه چې دا د افغانستان حکومت مشران او خلک دي چې خپل کې به مشوره وکړي چې د سیاسي موافقې له ختمېدو سره به حکومت څه ډول خپل کار ته دوام ورکړي.
میګرن چې چطور پس از ختم توافقنامه سیاسي به کار خو ادامه بده.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل په هنتون استاد نصر الله ستانکزی ویل غنو انتقادونو سره سره د ملي وحدت حکومت په همدې رهبری امریکا ته د منلو وړ دی او په خبرې تر 15 کلونو به دوام وکړي. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړی عبدالروف نامی بیا انتقاد کوي چې د ملي وحدت په حکومت کې تصمیم نیون کې مرجع وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې تصمیم نیون کې مرجع دوی دی او په خبره د کار غنیستون زیرا پیدا کړی دي. شغلی نامی زیاته کړه د همدې حالت دوام به د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره ستونز منوي. محمد قاسم سولامل ازادي رادیو کابل.
قاسم سولامل وو چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د ورستیو څرګندونو او د افغان حکومت د عکس العمل په اړه حال راکوه. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقه د دوام په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ورستیو څرګندونه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړا بللې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي د حکومت کار دی چې د سیاسي موافقه د مودې تر پای تر رسیدو وروسته له خپل خلکو سره د خپل کار د دوام پر سرنګوالي مشوره وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کلی او پرختیا وزیر لولسی جرګي غواړي چې په جرګه کې د تش شوي سپکاوي جدي ونيسي. د کلی او پراختیا وزارت ویان وی په ولسی جرګه کې نصیر احمد دورانی ته سپکاوی ټول ملت ته د سپکاوی په معنا دی او عدلی او قضایی ادارې باید په دې اړه بیغوری ونه کړي. اخوا د ولسی جرګې اداري هیئت وی د هغه وکیل دنده بخای د یو کال لپاره وسنډول شي چې ښاغلی دورانی ته سپکاوی کړي. حقوقي کارپوهان بیا سپارښتنه کوي چې غلام سخی مشوانی باید وزیر ته د کړي توهین په مقابل کې څارنوالۍ ته معرفي شي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
کته هم د افغانستان پولیسي جرګه کې د وکیلانو ترمنس لفظي او فزیکی شخړې نوي نه دي، خو خایي د لومړی ځل وی چې وکیل له وزیر سره فزیکی شخړه کوي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وایي د تشوې سپکاوی باید جدي ونیول شي. د کلیو پراختیا وزارت وایاند اکبر رستمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه عدلی او قضایی ارګانونه باید غلام سخی مشوانی ته د کړي سپکاوی له کابله قانوني سزا ورکړي.
کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزیر د اداري هیئت او ټولو محترم نمایندګانو غوښتل دي چې په سخی مشوانی توهینامه سرکټ د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزیر د اصول وظایف داخلي په مطابقت خپل قانوني او همجانبه تصمیم ونی.
د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په جرګه کې د کونړ د خلکو د استازي غلام سخی مشوانی او د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ترمنس هغه مهال فزیکی شخړه وشوه چې ښاغلی دورانی په یوې پروژه کې د مشوانی د غیر قانوني غوښتنو خبره وکړه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د غلام سخی مشوانی د دندې د ځنډیدو پریکړه کړې، خو د جرګې دوه سلسله باید تایید کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی د پنځمه پورې ازادي راډیو ته وویل که د جرګې دوه سلسله غړي د اداري پلاوی پریکړه تایید کړي، د یو کال لپاره به د غلام سخی مشوانی دنده وزنډول شي.
فیصله
شده مباینی آیاتی داری که از مجلس دیوی دیداری پلاوی ترمنز دا سی پلیکره شوی چه لمجلس نه مصاحبه واخلو چه دای ترلس ورزو جرگی ترانشی او پده غلس ورزو که مونگ داده دا وظیفه دا یو کلن تالیخ پاره تصمیمونیسو، خدا دا مجلس دا غرو پوری عده لری باید یو سلسه لاسلیک وکری او دو سلسه تصویب کری، لحقه پرت مونگ پده کار نشو بریلی که دای. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په ولسی جرګه کې له نصیر احمد دورانی سره شوی برخورد واضح سپکاوی ګڼي او سپارښتنه کوي چې غلام سخی مشوانی باید څارنوالۍ ته معرفي شي. د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قانون نظر مسئله ډېر واضح او روښانه ده. هغه په دې مانا چې مشهود جرم ده د ټولو اشخاصو په وړاندې عمل ترسره سوی ده، هیئت اداري باید قضیه ورکړي.
لدې ټولو سره سره په خپل غلام سخی مشوانی بیا وایي که څه هم د نو غوښتل چې د کلو پراختیا پر وزیر وار وکړي، خو په خبره یې هغه د تسپکې سپورې وویلې نو ځکه یې پرې وار وکړ. غلام سخی مشوانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده او نصیر احمد دورانی قضیه باید په بېطرفه توګه وڅېړل شي او په ورته وخت کې وویل چې دی د خپل ځان په اړه د جرګې هر ډول کېدونکې پرېکړې ته احترام لري.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره، دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې و سروې خي چې په دې ورستوي کې د خزینه خبريالانو په وړاندې زور زیات شوې ده. د کمیټې چارواکو نن په کابل کې خپل سروې خبره کړه. خان محمد سیندی پاړه رپورت لري.
له خزینه خبريالانو سره تبعیض، د دوی زورونه، کورنی ممانعتونه، جنسي ازار او داسې نور هغه سدي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل سروې کې بیانوي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه یو سروې خبره کړه. د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفي وویل د خزینه خبريالانو پر وړاندې روانې ستونزې د دې سبب شوې چې ګڼې خزینه خبريالان خپل دندې خوشې کړي.
تحقیق در هفت ولایت کشور کابل، خوست، هرات.
دا سروی د هیواد په ولایتونو کابل، خوست، هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز کې شوی او شاوخوا سل خزینه او خبريالانو پکې برخه اخیستي. خی چې له 2014 کال وروسته په رسنیو کې د دوی شتون کم شوی او ګڼې خبريالان خپل دندې له لاسه ورکړي.
په سروې کې راغلي چې 98% خلکو تایید کړی چې د خزینه خبریالانو سره زور زیاتی کیږي. همدارنګه 95% ویلي چې خزینه خبریالان په خپل کاري چاپیریال کې له جنسي آزار سره مخ کیږي، او 71% ویلي چې دغه خبریالان له دفتره بهر په عادي حالت کې او یا کله چې کورونه ته ځي زورول کیږي. 15% ویلي چې په دې زورونو کې کورنی او قومي اړخونه دخیل دي. 22% ویلي چې په رسنیو کې د ښځو کار کول د دوی په کورنیو اړیکو او راتلونکي ژوند ناوړه اثر کوي. افغان خزینه خبریالان دا ستونزه تاییدوي. د پژواک د خبری آژانس خبریال ناهید بشردوست په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
پولا ژورنالیست ما سو واری مواجه شوم، مخصوصا د دفتر نه بیرون. زمون جامعه داسې صنعتي جامعه ده، نه غواړي چې ښځې په بهر کې کار وکړي، او دا یو چالش ده. زما د دولت نه دا خواهش ده چې یو قانون وباسي چې دې آزار و اذیت مخه ونیسي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ستونزې منی خوشبنه هم کوي چې د ستونزې اواره ته عملی کارونه پیل کړي دي. د دې وزارت وایاند هارون حکیمی آزادی راډیو ته وویل:
ګر ژورنالیستانو ته ستونزې موږ منو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې اړه پرله پسې کوشش کړی دی چې د ښځینه ژورنالیستانو دغه شمېره چې اوس کمه ده، دا هم زیاته سي، او د دوی په وړاندې چې کومې ستونزې دي دا هم کمې او یا له منځه ولاړې سي، تر څو دوی وکولی سي په آزاده توګه فعالیت وکړي. او زموږ د دغه ښځینه اړخ هغو ټکو ته چې نارینه ژورنالیستان ممکن په ځینو وختونو کې رسیدګي ونه کړی سي، دوی ښه رسیدګي وکړي، او د ټولنې هغه ناپورته سوي اوازونه هم راپور
دا لومړی ځل نه دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی خبرې کیږي، بلکې پخوا تر دې هم راپورونه ویلي چې افغان خبریالان د کار په جریان کې هم له دولتي مسؤلینو، هم د مخالفینو، او هم د سیمه ییزو چارواکو لخوا ځورېدلي دي. راپورونه وایي د خبریالانو پر وړاندې په پیښو کې د دوی وهل، ټکول، زنداني کول او حتی وژل هم شامل دي.
په ننګرهار کې بیا د دینی عالمانو په یو غونډه کې ویل شوی چې د ډیورن کرخې خوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوی د خپل سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي چې دا کار د دوی په وینا د اسلام په خلاف دی. په دې اړه لسیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
په ننګرهار کې دینی علما وایي یو شمېر بهرني ملایان د سیاسي هدفونو په خاطر د جهاد فتوی ورکوي چې د دوی په خبره په هیواد کې خپلمنځي جنگونه د همدغو فتوو له امله روان دي. د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشمې په ورځ په یوه جوړه شوې ناسته کې وویل دغه ډول فتوی اکثره د پولي هاخوا ملایان ورکوي. نوموړی وایي د شخصي او سیاسي هدفونو پر ضد دغه فتوی د اسلام پر ضد دي.
مونږ په خپل ولوسونو داغه کو داغه په بیانونو تقریرو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده، دا ټول سیاسي فتوی دي، دا افغانستان خرابول غواړي، دا فتوا د اسلام خلاف ده. زمونږ اردو مسلمانان دي، پولیس مسلمانان دي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل د نظام د تقویت او پټولنه کې د اوسنۍ ناخوالو د لمنځړلو لپاره د علماو همکاري ډیره مهمه ده. نوموړي وویل په یاد ناسته کې ټول علماو پریکړه کړې د هغو ټولو جنایتونو پر ضد چې پټولنه کې موجود دي خپل غږ پورته کړي.
ټول وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار، د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختۍ چې موږ سره مخ ده د خلاف به علما کرام غږ جیږي، تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریکي، څوک ورسره کومک کوي، څوک ورته زمینه مساعده وي، هغوی په دې ظلم کې شریک دي.
د یو شمېر کتونکو په خبره دینی علما باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي او پر هیواد تپل شوو جنگونو په اړه د اسلام نظر ولس آګاه کړي. د ویلو ده چې له دې وړاندې په لغمان ولایت کې هم دینی علما ورته ناسې جوړې کړې وي، او په خپلو ویناوو کې په هیواد کې اوسني روان جنگونه د اسلام پر ضد د بهرنیانو جوړې شوې د سی یادې کړې وي.
د پکتیا وکیلان او مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو چې د دې ولایت یو شمېر وکیلان، سیاسي چارواکي او ځینې هغه چارواکي چې په قانوني چوکاټ کې د رینجر موټر ګرځولو حق نه لري، په غیر قانوني ډول له دولتي رینجر موټر څخه د قاچاق، خلکو ویرولو او شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. زموږ خبريال داود تپان په همدې موضوع یو څېړنیز رپورت لري چې اوري.
د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان او مدني فعالان وایي چې د پکتیا یو شمېر سیاسي او حکومتي چارواکي د شخصي استفادو لپاره له دولتي رینجر او زیري موټرو څخه استفاده کوي، او په خبره له دغه رینجر او زیري موټرو څخه د کاچاګ او ډیر نور موادو انتقال کار اخیستل کیږي. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر امیر بارمزوی وایي:
په دې نږدې وختونو کې ډېر زیات شوي دي چې د کومندانۍ مربوط یا د نظامي ارګانونو مربوط زیاتره رینجرې د وکیل صاحبانو سره یا د نور اشخاصو سره دوی سره خدمتي دي ګرځوي.
نوموړی زیاتوي په دغو رینجرو او زیرې موټرو کې چې د حکومت څخه په یو او بل نوم حکمونه ترلاسه شوي دي د هر ډول نشي او غیر قانوني موادو قاچاق کیږي. یو ځل بیا بهرم زوی
موږ داسې خبر شوي یو چې بعضي قاچاقي مواد چې دي پکتیا نه تر کابل رسوي یا بعضي نور مواد چې دي کابل نه ګردیز تر رسوي. ډېر خبرې ګو چې همدغه رینجرې موټر تیروي د ګمرک نه فرار کوي به همدغه رینجر په واسطه د همدغې شخصي بډګټانو په واسطه په قمندانۍ پورې یا په نظامي ارګانو پورې مربوط خلک نه دي، سیاسي حزبو پورې تړلي خلک یا وکیل صاحبان یا د نورو خلکو سره چې رینجرې خدمتي دي همدغه سو استفاده کوي چې خپله د همدې موټر نه رینجر مخته کیږي تر خپله حده اړوي.
یوازې دای نه دی چې په رینجر او زیرې موټرو کې د کاچاق او ګمرک څخه د باردار موټرو فرار یادوي. د پکتیا یو شمیر مدني فعالان هم ورته نظر لري، وایي په دې اړوند یې اسناد پیدا کړي خو چای په خبره غوږ نه دی ګرولی. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل
د پکتیا تقریبا څو رینجرې د ځینو سیاسونو او د ولایتي شورا له ځینو وکیل صاحبانو سره دغه موظفې دي چې دې نه وخت په وخت ناوخته په ډېر ځای کې موږ لیدلي دي او اسناد په لاس کې لرو چې ناوړه ګټې پورته کیږي قاچاق په دې رینجرو کې تر کابله رسول کیږي له دې نه په لوړه کچه ناوړه استفادې کیږي قاچاق کیږي په دې رینجرو کې ملکي خلک تهدیدېږي.
دای دا هم وایي چې د رینجر او غیر قانوني پولیسو او وسلو څخه په استفادې په دې ولایت کې مدني فعالان عام خلک او ځینې قومي مشران تهدیدېږي او له حکومت غوښتنه کوي چې په غیر قانوني ډول له دولتي امکاناتو د استفادې مخه ډپ کړي. د ولایتي شورا د وکیلانو او مدني ټولنو د استازو دا خبرې او د خلکو شکایتونه چې له دې رینجر او زیرې موټرو څخه لري د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران هم منی وایي
بعض غیر مسؤوله چارواکي دلته رئیس صاحبان او بعض سرنوالان بعض وکیل صاحبان د رینجرو نه غیر قانوني استفاده کوي.
نوموړی له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې دا نارشي له منځه وړلو لپاره د غیر مسؤولو کسانو څخه چې په قانوني چوکاټ کې د دولتي رینجر او زرې ګرځولو حق نه لري بیرته واخلي. یو ځل بیا عبدالروف خان
نو وسنی حکومتداري او قومندانۍ څخه مهیلم دغه ده چې دوی باید د غیر مسؤولو چارواکو څخه خپل سلا او خپل رینجر موټر تسلیم کړي.
د پکتیا ځینې امنیتي چارواکي دا مني چې د پکتیا یو شمیر سیاسیون وکیلان او څارنوالان د وزارت او د پخوانیو امنیه قمندانانو په لاسلیک او حکمونو لام له ځانونو سره رینجر او زیرې موټر ګرځوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دوی رینجر موټر د پکتیا نظامي څارنوال استیناب څارنوال د مشرانو جرګې پخواني غړي عبدالحنان کویون د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګ زوی د ولسي جرګې وکیل ګلپات شاه مجیدي او د امنیه قمندانۍ په داخل کې ځینو کسانو سره په یو او بل حکم ګرځي. موږ هڅه وکړه چې د یادو شویو ټولو کسانو سره مرکې وکړو او ترې وپوښتو چې د رینجرو ګرځولو لپاره یې له کومې مرجې څخه اسناد او حکمونه ترلاسه کړي خو یوازې له دوو کسانو سره په خبرو کولو بریالي شو. د پکتیا نظامي څارنوال جنرال مختار وویل
موږ د کومندان په امر باندې د جګړې اخیستې ده چې تحقیق ته ځو او صادر ته ځو موږ ضرورت لرو چې همکاري په خپل ځان سره موږ نه درته د ټول وزارت کې وزارت د داخله کې تقریبا 200 راځي نو څه چې د افرادو اشخاصو سره د نظر په ضرورت کې اخیستې چې موږ یې زبردست نه موږ څه ځان سره ګرځو او نه اخلو او دا چې زموږ د وظیفې د اساسیت په خاطر باندې دیمه زه جنرال یم مثلا زما مسؤلیت او زما امنیت د قمندانۍ په غاړه باندې دی چې زه شو څه به وکړم. هغه غواړي باندې اوسه ته تسلیم کړم ما سره مشکل نه کړه نور خلکو سره مشکل دی خپله وکیلانو سره تیر موټر دي خپله وکیلانو سره سلاجانې کتاګانې دي خپله وکیلانو سره په لسو میله سلاجې زه به تاته یادایش درکړم.
نوموړی که څه هم د دې پوښتنې په کولو سره احساساتي شو خو د پکتیا ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګ زوی په نرمه لهجه وویل چې اوس یې اړتیا پوره شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به خپل رینجر موټر بیرته امنیه قمندانۍ ته وسپاري خو د ولایت مقام له لورې ورسپارل شوي زرې موټر په اړه یې څه ونه ویل.
د دې په خاطر چې زه مخکې رئیس شورا ولایتي پکتیا وم هدف زه ولسوالۍ ته د رحمت کولو
داور طمان حمله وشو چې وکیل د غاروال مسره وي نه پد وکیل د غاروال زخم شو دوه نفر ما زخم شو اترې کوټه تاسو به خبر وای نور اوسه کې مونږه ما وصله امور وزیر صاحب تاخیر نه ما امر وصله د خپل مشکل مونږه الک لنجر کړو او دغه پترول ذکر کړه مشکلات نو سل شي دي زو زوی تخپل لنجر او تسلیمام خپل حکومت
مونږ د زینو وکیلانو مدني فعالانو او چارواکو د خبره د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران سره شریکی کړي چې د پکتیا یو شمیر رینجر موټر په غیر قانوني ډول ګرځول کیږي د وویل
او یو تعداد رینجر چې مونږ ندی توجی کړي د بل ځای نه اخیستل شوی دی ورسره به غیر مسول کسانو سره او مونږ د تخنیک د رینجر او د سلا په ارتباط یو مکتوب ورکړی دی چې خوشبختانه یو تعداد رینجر مونږ درولې دي
د کڅام په دی اړه چوپ پاتې کیږي چې له دې رینجر موټر څخه څه ډول استفاده کیږي خو وایي چې د بیرته راټولولو جدي لړۍ پیل کړې ده د ازادي رادیو د معلوماتو پر اساس چې د پکتیا یو دیرش دولتي زیرې او رینجر موټر په غیر قانوني ډول د نامسولو کسانو سره دي چې د دې ولایت والی ولایتي اداره نظامی ارګانونه د ګرځولو په مخنیوي او ټولولو کې پاتې راغلي او داسې هم ویل کیږي چې دغه موټر له دولتي تیلو ګټه اخلي او د یو شمیر وکیلانو په خبره په ډیرو موټرو کې د بیلابیلو موادو قاچاق هم روان دی د اوتپان ازادي رادیو پکتیا
دوستانو یوازې پکتیا نه ده چیرې چې یو شمیر سیاسي چارواکي او وکیلان په غیر قانوني توګه له دولتي موټرو کار اخلي بلکې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزه موجوده ده زموږ غږ ازادي راډیو نوري وخت 2:30 بجې شوې فرشته جلسه یې واربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هغه سیاسي موافقه د دوام پر چ پروسس د ملي وحدت حکومت جوړ شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی د افغانستان له ملي واکمنۍ تخلف بللی دی د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر له ولسی جرګې غوښتنه کړې چې په ولسی جرګه کې دي د دته شوی سپکاوی په اړه جدي دریځ غوره کړم د کلیو پراختیا وزارت وایند ویل په ولسی جرګه کې نصیر احمد دورانی ته سپکاوی ټول ملت ته د سپکاوی په معنا غني او عدلی او قضایی ارګانونه باید په دې اړه بې غوره پاتې نشي په بلخ کې نن د امیر علي شیر نوایی په نوم درې ورځنی سمپوزیم پرانیستل سو په دې پروګرام کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ د ادارې مسؤلین او لیکوالان ګډون لري د ازادي رادیو خبريال وایي چې دغه سمپوزیم به ورسته په هرات او فراه کې هم جوړ شي رپورټونه وايي د ایران پرلمان حق قانوني طرح تصویب کړ چې لشتل جو 3 میلیونه ایرانیانو ته د نقدو پیسو میاشتنی سبسایډي لغوه کوي د ایران د خبري اژانس اسناپ حواله د دې پریکړې پر اساس به حکومت هغه $12 چې هر میاشتې ځینې حکومتي مامورینو او د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړو ته د تنخوا تر څنګ ورکول بند کړي د اوکرين صدرت ته کاندید ولادمیر هروشمن نن د پارلمان غونډې ته وویل چې د پمشري حکومت به د اداري فساد په وړاندې لزغمه کار وانخلي او له اروپا سره د اړیکو پر پیاوړتیا به غور کوي د اوکرين پارلمان نن د صدرت لپاره د هروشمن پر کاندیدي رای اخلي او د روسیې دفاع وزارت د خپلو جنگي الوتکو دفاع کړي چې په بالټیک سمندر کې د مزایلو دی ویلار شو دي امریکایي بیړۍ یو اس اس ډونالد کوک په لند واټن کې پوځي مانورونه تر سره کړی دي
دوستانو دا د خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com چې موږ یې پانه د التم کتلې شي اوس به هم نجيبي زمان ته وښو څو اقتصادي خبرونه ترې ورو
پامو کې لازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي چې ټاکل شوی افغان سوداګر خپل سوداګریزي راکړی ورکړي د جنوبي اسیا او هیوادونو ته د هند او پاکستان لاري پیل کړی دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل چې په غناست کې چې د سارک سازمان د سوداګرۍ او صنایع خوني غړیو په کابل کې درلودل د جنوبي اسیا له وو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبري وسوي
د جنوب اسیا د وو هیوادونو سره به خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړو او هغه ستونزې به حل کړو ځکه چې د افغانستان ډېری سوداګري د پاکستان او هند سره تړلې ده
شاغلی قوقندی زیاته کړ چې اوس مهال افغان سوداګر د ترانزیت په برخه کې له پاکستان او هند سره ستونزې لري د کندوز د سوداګری او صنایعو خنوای چې د شیرخان بندر د اوایدو سطح په تیره یو میاشت کې 15% لوړ شوی ده. د دغې خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت په شیرخان بندر کې د اوایدو د زیاتوالي عوامل د کارکونکو لپاره شکاري محیط او سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول وبلل. شغلی وحدت له حکومت د شیرخان بندر د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د کندوز د صادراتو مدیر زیاته کړه چې حکومت باید په دغه ولایت کې د تاجکستان د قونسلګری بیرته پرانستلو ته توجه وکړي، ځکه چې د افغان سوداګرو نوي پسلو کې سوداګریزې چارې د تاجکستان له لارې ترسره کیږي. او د هرات ولایت صنعتي پارکونه او 1050 کورنۍ به د تجدید وړ له انرژي څخه برخمنې سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې د جاپان حکومت شاوخوا 15 میلیونه ډالر په هرات ولایت کې د بادیا او لمریز انرژي د تولید لپاره د دغه ولایت د صنعتي پارکونو سره مرسته کړې ده. شاغلي غالب زیاته کړه چې دغه پروژې په فعالیدو سره به د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. د شاغلي غالب د معلوماتو لمخې دغه پروژې کار به په یو کال کې بشپړ شي. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 415 افغانۍ.
او زم مخکې له دینه چې د لوبو له میدان نه او کور کلب پروګرام درته وړاندې کوو، د هلمند په اړه چې د دې خبرونې ورسته خبر ریپورت یو ریپورت راخلو. په هلمند کې د ورستوي ورختونو او سیلابونو لامل د خلکو کورونو او مزکو ته زیانونه رسیدلي. ویل کېږي د سیلابونو او ورختونو لامل تر ټولو ډیر زیان په شمالي ولسوالیو کې اوختي، خو د نامنیو لامل د مرستندوی ادارو د سروې ټیمونه هلته نشتلې. په دې اړه به له هلمند نه له الیاس دایی راستولې ریپورت واورو. ورپسې د لوبول میدان نو کور کلی پروګرامونه مهیروي.
د ایروان مریض کال د پیل سره جخت په هلمند کې د ډیرو ورښتونو لامل سیلابونه راوتلې دي، او د خلکو د کورونو ترڅنګ د هغوی کروندې او شاړم ځکه خرابې کړې دي. د ناوی او نادالی ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي خلک شکایت کوي چې په سلګونه جرم ځکه او ګڼ شمېر کورونه د هلمند د سند اوبو وړي دي، خو تر اوسه مرستندوی د ورور سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا 15 کور اوبو اوار کړې دي، وړي دي، یا زی ورغلې ده. یم نو سږ دی په بیان ځکه ستاسو کران نه ځم ځکه خراب کوم ځکه ستاسو ځکه زموږ سروي کلی ده تللې ده بل څوک نه دراغه
اوبو مانځل تاوان سولې باندې چې هغه ما تر وړي په ځکه ده هغه وړي ده کنم لنم ونور شاو پا ټول کرسپن لنم دې دغه دغه دې
دروان مریض کال د پیل سره جخت د پیل سو ورشتون لامل دراوتلو سیلابونو د ځان د کیک شمیرې نسته، خو ولکیر ځانې طرفات نه لري. په هلمند کې د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس میرکلم زیدی وی تر اوسه یوازې په ناوی او ګرمشیر ولسوالیو کې د اوښتو زیانونو سروې کړی ده. دا ازادي راډیو ټول په نورو سیمو کې د سروې ټیمونه کار کوي، او کله چې د دوی کار بشپړ شي زیانمنو کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کوي.
دغه اوسنۍ ورځو کې چې کوم هغه سیلابونه یا د هلمند رود د اوبو د توغیان په سبب باندې د کجکي څخه شروع بیا د خانشین تر پایه پورې د هلمند رود اوبه ډېرې سوې، نو خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي. خصوصا هغه ولسوالۍ چې موږ سروې کوي لکه د ناوې ولسوالۍ، ګرمسیل او د مرکز شاوخوا، نو په دغو کې تقریبا د ګرمسیل ولسوالۍ 69 کوره کلی تخریب شوي دي، او زراعتي یې 1028 کوره ځکه او زراعتي خراب شوي دي چې 1500 جریبه ځکه کیږي.
ول کیج د ورشتونو او سیلابونو لامل ډیر زیان په شمالي ولسوالیو کې د غشمو اوسیدونکو تر رسیدلې دي چې د هلمند د سیند ترڅنګ موقعیت لري. د کجکی ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي عبد الله چې په دې ورستوي کې لشکرګات راغلي دي، ازادي راډیو ته ول سیلابونو د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو سلګونو کورونه او په زرګونو جریب زراعتي ځمکه د منځه وړي ده.
تقریبا په سوو کورونو باندې هلته د مابین څخه وړي دي کاملان، او په زرو جریب ځمکه وړې د چاغه کښتو زراعت د کاملان د مابین څخه تللې دي، او په سرو سوو جریب ځمکه هلته کاملان د مابین څخه وړې ده چې هغه درود تل ګرځېدلې دي چې هغه بالکل اخلاص سوی دي. خلک د ځمکې تقریبا په تعداد د 300-400 کورونه به هلته کاملان د مابین څخه تللې دي. حیوانان یې وړې دي په ځنګل کې، حیوانان ګرځېدل دا شیو ځنګل یو منطقه و چې کجکې سپلاکی هلته دغه بودګان دغه شړلې و هلته هغه چې درود راووښتي په هغه ځنګل کې بند پاتې تمونه خو هلته نه دي راغلي. موږ د ولسوالۍ صرف جریان کې نو چې هغه کچېری آی هات راته تعین کړي کوشش موږ په دغه باندې
په شمالي ولسوالۍ کې د ورشتون لامل د پراخ ځانونو او شتل منې، خو
وای د نامنی لامل نسی کولی د سرویټی منواسته وي او د اوشتو ځانونو دقیقه پلټنه وکړي. د وروسته له څو کلونو وچکالیو لومړی ځل دی چې په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله راوتي سیلابونه خلکو ته په ډیر اندازه مالي زیانونه اړوي. محمد ریاستی، اندازه دی راډیو، هلمند.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه اته نوي دایل کړی د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره د بهرنیو لوبغاړو د راتک په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس په د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ل رئیس ظاهر اخبار سره مرکه ووري. لومړی رازو راپورته د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره بهرنی لوبغاړي د رسمي لوبو لپاره افغانستان ته راوبلل شول. په دغو رزمی لوبو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي، دوو ایرانی او هندي لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو د افغان لوبغاړو لخوا ماتې وخوړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم د رزمی لوبو افغان لوبغاړي تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوبو لپاره تلل، خو دا لومړی ځل دی چې دوه بهرني لوبغاړي په افغانستان کې د لوبو لپاره زړه ښه کوي. د ایران او هند دوه لوبغاړو د هوشرفو فدراسیون لخوا په هغو رزمی لوبو کې برخه واخیسته چې د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې جوړې شوې وې. دغو دواړو لوبغاړو ته افغان لوبغاړو نصرت اخونزاده او قیس جسور ماتې هم ورکړي. د هوشرفو فدراسیون یو غړي او د یادو لوبو تر سره کوونکی احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو لوبغاړو پر اتک سره د رزمی لوبو لپاره د ځوانانو ترمنځ لیوالتیا نور هم زیاته شوې ده.
په لومړي ځل لپاره افغانستان په دې وتاونه د هوشرفو فدراسیون چې بهرنی فایټران دعوت کړي، خوشبختانه فایل یې ډېر ښه و. د افغانانو پر په تمامه شوه د دوه خارجي فایټرانو، یو د ایران او بل د هندستان، او نور دوی افغانانو وکول شو چې هغه ته ماته ورکړي. او دا هغوی ته په هېواد کې هم ثابته کړي چې افغانان چومه لري، زور لري، استعداد لري، دلته هم ماته درکوي.
ښاغلی هوتک وویل چې په دغو لوبو کې اته سیالۍ وشي چې دوی له بهرنیو لوبغاړو او شپږ نورې د افغان لوبغاړو ترمنځ وي. د ښاغلي هوتک په خبره دغو لوبو سطحه له پروفیشنل لوبو سره یو شان وه. د هوشرفو فدراسیون په داسې حال کې بهرني لوبغاړي افغانستان ته د لوبو لپاره راولي چې بدني روزنې ریاست او رزمي لوبو فدراسیون په دغو لوبو انتقاد کوي. د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوی سره په همغږي کې نه وي شوې.
داسې مسابقاتو نیول په افغانستان کې د رزمي ورزشونو فدراسیون سره په تفاهم سره وشي د افغانستان د ورزش په ګټه ده. د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون د داسې مسابقاتو چې رسمي بنه ولري حمایت کوي. د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون یوازنی رسمي او قانوني مرکز دی او د ټولو رسمي مسابقاتو د نیولو صلاحيت لري.
افغانستان ته په داسال کې د ایران او هند دوه رسمي لوبغاړي راځي او لوبي کوي چې لدی مخکې افغان لوبغاړو په دغو هیوادونو کې لوبي کړی دي. د رسمي لوبو لپاره په افغانستان کې ډیر زیات مینوال موجود دي. باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، سمی فیضی، سیار بهادر زاده او زین نور لوبغاړي هغه څيري دي چې د افغانستان لپاره په رزمي لوبو کې ډېری اتلولي ګټلې دي او په افغانانو کې ډېر زیات مینوال لري. رپورت مو اوریدو. اوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ل رئیس ظاهر اخبار سره مو د هغو مظاهرو په اړه باندې چې دوی څو وخت مخکې کړي وي او د هغو د پایلو په اړه مرکه درته چمتو کړي. دا مرکه الیاس صالح کړي.
تاسو پیږئ چې دغه مظاهره زمونږ د طرف نه وو، بلکې د ځوانانو د طرف. د افغانستان اولمپیک ادارې یو غیر انتفاعي او اجتماعی اداره ده. زه فکر کوم چې رئیس به جمهور او رئیس به حجرایه د جهان په قانون باندې ډیر ښه پیږي. زه رسما په سازمان جهانی، سازمان خاصایی کې رسمیت لرم. که دغوی غواړي چې په د ورزش پر راست کې زه باید نه وم یا بل سړی دغه راولي. زه فکر کوم چې د قانوني لارې نه دغه راولي دغه بهتره ده. یا واسنه اداره کې چې اوس رئیس به جمهور کامیابی لري او خپل ځان ته کولای شي چې تمه نمره ورکړي، همغه د اداره ورزش ده. نه باید چاته اجازه ورکړي چې د ورزش په کچه کې څوک مداخله وکړي او دغه اداره حکومتي را جوړه کړي. زه فکر کوم چې دغه اعتراضات یا مدني اعتراضات وو. امیدوارم چې په دغه مسله باندې رئیس به جمهور شو دانشمند سړی د غور وکړي. غیر دغه نه ورزش په تعلیق تدی یا دغه هرج مرج تنها په مرکز کې نه بلکې په ولایت کو په ولایتوم کې به ادامه پیدا
کړي. اخبار صاحب د بدني روزنې خبره چې د قانون من کولو د ورزش قانون من کولو په اړه کې خبره کوله، تاسو له نظره دا خبره څه معنی لري او تاسو موقف په دې مسله باندې څه دی؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو په افغانستان کې ګډ خلق وړي شي په یو قانونمند جامعه کې برژوند وکړي او خصوصا د ورزش په کچه کې. دلته د اصلاحات خبره نه دی، دلته فقط سیاسي خبره ده. سیاسي خبره ده چې دغه قدرت نسنګ به استفاده وکړي یو قانوني پوخخ ځان ته را جوړه کی او دغه فدریشنونه چې یو غیر انتفاعي او غیر حکومتي مرجع ده فقط دغه هم د حکومت وو چتر باندې راوړي ارته چې بازړی وګوري هم څه وکړي. فکر کوم چې دغه تاسو کې اجازه نه ورکړي او دغه مسله په دنیا کې هم داسې نشته چې په فدریشنونو او لمپوین کونه کې حکومت مداخله وکړي. که حکومت دلته غواړي چې قانونمند یو شی را جوړه کړي، هغه تربیت بدني دی را جوړه کړي. المپیک خپل ځان ته قانون لري، مقررات لري. که دولت غواړي چې دغه قانون په افغانستان کې نه ویده، المپیک دغه کېدای شي چې دغه جهانی سازمانونو سره خبرې وکړي چې مونږ د دوی د دنیا په کچه کې مونږ په دغه مسله باندې موافق نه یو، دغه کمیسیون مونږ وځو. فکر کوم چې المپیک جلا خبره ده او تربیت بدنی جلا خبره ده.
او وروستی پښتنه اخبار سپ دادی چې د داسې لنجور چې فمنس کې راشي، تاسو څه فکر کوئ چې په لوبغاړو په دې باندې لوبغاړو باندې سونه بده اغیزه ولري؟
ولی راکه حکومت غواړي چې ورزش سلامت وسی، حاضر شي چې خبره وکړي. تاسو غواړي چې زه پر راست کې نه وم، زه حاضر یم چې د دې وظیفه نه په خو مې استفاده کړو او وو سم دومره ور باندې کلک نیم چې سل پر سل زه باید رئیس د المپیک وسم. د المپیک په کار کې یو افتخارات یوازې کار ده، هلته کومه تجارت نه ده.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګزه په پاکو بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
آزادی رادیو لوونه ترو
درنه دوستانو سلامونه می ومنی.
پریشانی جگرخونی بی پیسگی منگه خور از پزون که ندنی زنی خوری که رکتر را بده وی
دیو داسی چا خبری مو واوری دلی چه پا ماین که پخه اغوطه شوی و تاسو چنگه آیا پخ پلسی ما که دی ماین لگ واق سر مخی؟
دا بیچه نو ویڅه کا دغه کړه ته دا هاندي بهغه ها نه وغه مینو دا چای دغه کړه په خې کته سوي دي
قدر منه ودونکو ماین هغه پر دښمن دی چې په هیڅ زړه خو غین نه لري. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ ډېرې کمې پیدا شي چې له ماین بدې خاطرې ونه لري. چا خپل نږدې دوست لاسه ورکړی او د چاخو هم لاس پخه د ماین په چاودنه کې غوڅ شوی دی. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو په 1999 کال کې خپل کار پیل کړی دی. د دوی د سروې له مخې تر اوسه 80% ماینونه پاک شوي دي، خو بیا هم په لورو پرتو سیمو کې عام وګړي د ماین له بدو پیښو سره مخ کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه د هغو د سترګو لیدلی حال اورو.
دستلای و دختی تا پا ماین بانده پخیه خیوا نو ده دوارم پخیه دی ماین زتله لیوی دی رنگ جوری دی خپل جون دی خپل زندگی نخته نه کم ماین دلست که مثلا وادی بی یا پاتیاوی یا بل خپل خپلوانو که کم آغی بی نشتله ماش فورس کور که بیچاره خرسی پا جای که بی نو دیر پا تکلیف ده.
موسیقی
چاپره کې ماین ورته وایي دا پوښوي نه ده چې دا ماین ده او دا یې نیولې ده پیس ته یې واچوي چې څنګه یې نیسي دغې لاس بیچاره قطع سو ما ویل د چی نه ډېر زیات رنج وړي هغه راته وویل وایي یوازینی رنج چې زه یې وړم د همدې له لاس نه چې زما لاس قطع شو نو هغه کسان چې پوهېدل هغه بیچارهګان یا شهیدان شوی ده یا مړه شوی ده یا تللی تللی دي ځینه او دغه کسان چې نه پوهېږي هغه چې به وباسي یا هلته کار کوي چې څه جوړ کړي نو هغه الوځي
روبه خانو کې وی کی و نور پاشادارو کې و پخچی به راتورانی کړي پخڅو کې به و په دغه رقم مشته کوم خپل ځان بریدل باید ډیر خلک فکر وکړي په دې کې چې تیاتو کوي په کې وانه لږی
کندانې و دغه غټ بلای و دغه سیمان چې په کړي استلی دغه وینن و زمر کورو کې و دې یو مړ یواز کور نه تیر خلک په کورو کې مړ کورون دا کم سی و ګرځه دا نه نه دي دا مولي دا په شکل شنه سی و دا ډېر خراب وي
راځو کسانو ته چې په ماین ور برابر شوی او د بدن غړي قطع شوی دي محمد نعیم چې په خی غوڅ شوی لژن ډیر نه خوښ کاری وای ووس سختګی په ډیر په تکلیف کړی دی
سختی را باندې ډیر تر سره به یو په خاص سختګی په خبرې کې زړه ډیر په تکلیف او مزالات می شخ پاتې سو سغه نو بس ما ته معلومه خدای ته معلومه سه کته منډه کې پورته منډه کې جنگ جدل پریشانی جګر خونی بے پیسېګی زخمی گیری ورورم شهید سب منگه خور از پزون که ندنی زده خوری که رکتی را بانده وای خدا طول خبری همی خواسته زده ما پکم این بانده والو تا دابل خواه در دیر تکلیف پسی ما تا میلاوست نوزاغ رقم دالات داده منگ دی افغانستان دی خلقو بانونو سخ شدی
د ماین له پیښو سره مخ شوي کسان اکثره داسې څوک دي چې د کورنۍ نفقه ور په غاړه ده کریم الله وایي چې اوس د تهران یم چې خپلو بچو ته یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم
کور کې موږ اته نه پریو وخت کې چې موږ ماین ور وزولو نو موږ به د خپل ځان ته هم چې قتل شو هو ته وګوره چې موږ پخیم د لاس لړل موږ په آینده کې کاروبار هم نشو کولای موږ به څه کوو دغه سي ژوند په مخ تریخ ته مومېدل پر دې مثال چې ماشین هغه وخت کې درلو بدل به ماشین په موږ باندې قطع شو د بل خانم خې دغه سي به موږ کاروبار نشو کولای نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ ته مومېدل ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدل یو نمرې راکړې ته تر اوسه نه جوړه ده هم جوړ نه
پکانو کې هم داسې کسان شته چې د کار په وخت په ماین ژوبل شوي او بدی پیښې تجربه کړې دي د ایم ډی سی موسی له دوه تنو کارکونکو سره د دوی په کار کې د ستونزو په هکله غږېدلی یو
ضربت مې نام ده ولایت مې پکتیکا ده کابل برق نه ده کابل ته برق نه و ماینونه سره لاندې تر ټولو پاوې لاندې دغه ټول ماینونه موږ پاک کړي دي که چیرې ماین پاکا نه وای په کابل کې به برق هم نه و په دومره سختۍ باندې موږ یو ماین باسو چې تکینه ډېر په سختۍ باندې پاتې یا به خپل ځان په وایي یا به ماین باسي زه کمان خو دې مځکه په ما باندې کړه په دې تکلیف او زحمت و زموږ تقریبا په د اوسنی وخت کې څو روبې کې دوه نفر دواړه سره ګډه لاس ورکړي یو دې شبرغان او یو دې پغمان شبرغانه کې دي او دواړه سره ګډه لاس ورکړي زموږ د ورور دني وګور څه ده لاس ورکړي
تاسو ولې دې ورور خپل په ها په ماین کې لاس ورکړي کنه اوس ولې دې سره خبرې وکړو تاسو خپل نوم راته وایي
ایمانو محمد نازم نیازی په پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی یم جلال آباد کې موږ کار کوو د سرخرود ولسوالۍ کې هغه وخت کې موږ سپیډر لو ده کومکیم دی ټی سی مؤسسه سره مې پاکي کې برخه اخستره نو اول به کار موږ ورته کوو به دغه نورسته سپی به ماین پیدا کوي د ټی سی د مؤسسه د ماینر به هغه ماین به هغه خونسا کوو بل اخر تقریبا د ورځې 12 بجې بل پورې 9:30 بجې وسه سپی موږ کته کې د سرخرود ولسوالۍ کې غي کار وک سپی سے ماین پیدا دې ځای کې یو لار کته سیو د سې مینونه اوس ته به فکر نه کوو چې دې ځای کې د مین یعنی په عام او پاکو لار کې د مینونه و هغه چې موږ سپی ته تو پر کو په دغه حالت کې ز مین باندې اولو ته نه نور ز په نسو موږ ز به ز په خبر ته وړم ما به خپل چپ اپ خاو چپ سترګ الله سره کړیو تقریبا یو هفته ورسته ز په وښه لرم تر یو هفته
پورې هم زه بیوشه پروتم.
اه سانه دې لږ هم نه ده پیاد کله چې ته ماین ته برابرې دلې ورباندې ختلې کمه دې هم نه ده پیاد.
د انسان بنس یو سخته صحنه راځي، د خپل ټول فامیل مخې ته راځي، د بچي کورنۍ صحنه څه دا به څه حالت هغوی خبر سي. په دغه وخت کې چې زه ماین زبر کړم، ما پلار په کور کې نه و، دلته راغلی و، افغانستان ته راغلی و، موږ فامیل هلته و، نو دا هم ما په زړه کې تېر سو. د ما د زخمیتوب هلته په دې حالت کې لاړ سي، پلار دلته ده، د ماشومان کور دا به څنګه کېږي. واقعا څه ډېره دردونکی حالت دی.
کله چې تشه افغانه کې بېرته په اوښ سولې، بل چا درته ویلې چې پښه دې نسته قطع سوې؟ خپله په اوښ وي څه رقم؟
نه، کله چې زه شفخانه کې پروت وم په بستر کې، ما ته چا ونه ویلې. ما به پلار ته ویلې ته ما جیکه څه شخص وایم زه وګرځم، نو هغه به ما ته ویلې ته اوس نه سي ګرځېدلی، ته زخمونه دې ډېر زیات دي. نو خو ما ته نه ویلې چې تا پښه نسته. په اوومه ورځ باندې د ما دویم پاسمان کوو، نو دې وخت کې موږ رئیس هم راغلی، ما پلار هم هلته و، زه یې نن عملیاتخانې ته بیا وړلم چې دا پاسمان کې. کله چې د ما پښه داسې بره راجیګه کړه چې زه ګورم چې ما پښه نسته ده، خو دغه لحظه کې په ما باندې ډېرې بد حالت راغی. دا وجود مې و، دا هغه مې ډېر خراب شو، چې دا پښه مې ولیدله بېخي داسې حالت راغی چې د ما زړه ودرېږي. خو بېرته مې ځان مې خپل تشویق کوه چې نه، ښه داسې مړ نه یو، ښه داسې نور تکلیف درته نه ده، او دا د خو ژوندی یو. بیا هم همغه وخت نه تقریبا شل شپې تېرې شوې، همغه وخت نه تر اوسه پورې آی سي آر سي هغې کې موږ پښه جوړه و، زه بېله کړې و، بېښه و، بېباده ګرځو.
د امریسی د موسی د عملیاتي برخې مسول محمد عالم فرمولی وایي چې د دوی کارکونکي اوس په ډیرو کم ولایتو کې کار کوي. ښاغلی فرمولی علت د بودیجې کمښت ګڼي.
کابل کې جریان لري، په قندهار کې جریان لري، او په هلمند کې جریان لري. په خو موږ دا پروګرامونه واسه او البته بودیجه مو زیاته او په ټول افغانستان کې موږ کار کوو. اوس بودیجه چون محدود شوی دی او پرسونل هم محدود شوی دی، په محدود ولایتونو کې کار کوو. د نمونه په شکل باندې د میس عیناک پروژه وای چې موږ پاک چې د هغه تقریبا نه ټول افغانان ته رسیږي، ځکه چې وغټه پروژه دی، دا د ایم ډی سی په وجه پاک شوی دی. کابل قندهار روډ چې تاسو ویني سړک چې بس ازي وشه، دا د ایم ډی سی د موسی له خوا پاک شه. د قندار هرات سړک چې تاسو ګورئ، هرات فراه سړک چې تاسو ګورئ، غزنی پکتیکا سړک چې تاسو ګورئ، او کابل ګردیز سړک چې تاسو ګورئ، او کابل جلال آباد سړک چې ګورئ، دا د ایم ډی سی لخوا پاک شوی دی، چې دا د دوی فعالیتونه دي چې په جریان د خپل کارونو کې دا فعالیتونه یې کړي دي.
د محمد عالم له نظره دوی تر دې دم ډیر کار کړی، خو ځینې کسان بیا وایي چې د ماین پاکۍ مسول کسانګه چې ښایي هسې کار نه دی کړی. د لوګر اوسنکی حاجي کمال پام دی اړه وایي
مؤسسات ډېر تشکیلونه لري، اما کار په غوښته شکل نسی کولی، ځکه هغه خو د دولت تر اوسه پورې په تسلط نسی. تاسو څومره پیسې راځي، فاند څومره راغی، څومره مصرف دغه مینونه؟ خو په اکثر د جوی کې چې دوی وایي چې موږ پکړی بیا په غوښته کې 10000 پیدا شو، په غوښته کې مین نه پاتې. اما دوی ته ډېر ښه طریقه دا ده چې دغه مینونه خو سابقه موږ پکړی دي، خو چې نه یې کې خو دسی در حال کې ځکه مه چې کیږي هغه د 40 کلو مخکې مین، یعنی په صحیح صورت نه پاتې.
خو د مین پکې د موسو مسولین به دانه مني چې دوی کم کار کړی. یو جل بیا خغلی فرمولی
د افغانستان د مین پکې پروګرام چې دا یو مشخص ځانته پروسه یا طرز العمل لري. کله چې ډونر کوم موسیته کومه پروژه ورکی، دغه سره کومه کې پیسې ورکی، د هر په اصطلاح افغاني وای، د هر افغاني په مقابل کې هغه موسسه مجبور مکلف ده چې جواب دی هغه ډونر ته. نو په دې پروسه ډیره شفاف روانه ده، د هر افغاني په مقابل کې هلته متر مربع صحه پک شوی دی. کله چې موږ خپل پروګرام جوړو، پیسې چې رزي دغه په مقابل کې موږ ته وای چې تا ته یو میلیون ډالر زه در کوم، د یو میلیون ډالر په مقابل کې د تا نه لس میلیونه صحه پاک سازی غوړم، موږ مجبور مکلف چې هغه څه ورته پاک او د پروسه ډیر شفاف دی. د خلک چې دغه نظرونه لري یا غل لري، د نظر زره دومه د مو تقریبا 23 کال اوسه چې د موسسه کې کار کوم، په مختلفو بخشو کې می کار کړی دی. پروسه شفاف دی، او کوم معاش چې دوی ته اول شوی دی، هر سړی د خپل معاش مطابق دغه نه برخوردار دی، اضافه په دې کې څوک اختلاس نشي کولای.
کوم کسان چې ماینونه دی او د هغو د چاودنې په وجه انسانانو او نورو ژوندی موجوداتو ته د سر زیان اړوي، دا عمل د اسلام له نظره څنګه دی؟ له دینی عالم محمد عالم مدني څخه اورو.
د اسلام له نقطه نظره من خوړیر یو مضر اعلی ده. د دینه ډیر واړه مضر شیونه چې د انسان د صحت لپاره یا د محیط لپاره مضر وي، د اسلام مقدس دین دا غي منع په ډیره کلکه الفاظو سره کړی ده. مثلا د اسلام مقدس دین چاته اجازه نه ورکي حتی په لار کې هلته مضر شیان واچوي، لکه شیشې، لکه ازغي، لکه تیږې واچوي چې د خلکو لپاره د ازار وضعیت باعث شي. هغه پیاده لارې وي که لویې لارې وي، دغه شان په نور عام محیط هر هغه شی چې د انسان یا حتی د حیواناتو د ژوند لپاره مضر تمامیږي د اسلام مقدس دین په ډېره کلکه یاغي مخنیوی کړی ده. کم خلک چې هغه ځانته مسلمانان هم وایي او هغه دا کارونه کوي، مینونه د خلکو په لارو کې ښخوي او بیګنا خلک د هغو د قتل باعث ګرځي، قصدن وي او که سهون وي، دا یقینا یو جرم دی، نه بکونکی جرم دی، لون غشی دی چې په هر چا ورغی. د اسلام د مقدس دین له نظره دغسې کار چې هر څوک کوي، هر څوک چې وي، په هر نوم باندې چې وي، بېله شکه چې دا جرم دی. په حدیث شریف کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مسلمان وینه تویول دا د الله تعالی په نسبت باندې د ټولې دنیا د ورانېدلو نه هم سخت دی. نو د ده جزا جهنم ده، د باندې به د الله تعالی غضب وي او د الله تعالی لعنت به په ده باندې وي، او الله تعالی د دین علاوه هم سخت عذاب وعده له داسې خلکو سره کړی ده.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00420022 یاو یاو 24 یاو یاو